اته بجې شو احمد شبری ما السلام علیکم د اساجی رډو د دې سات په خبرونه کې 2019 خبرونه لرو د شزو ځانګړي پروګرام نیمنړي او د اساسي او بشري حقوق خبرونه خو مخکې تر دې چې د خبرونو ته مخه کړو خبري برخه او لمړی هم خبرونه نن د افغانستان په څلور ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو اټکل شوې ده د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیشندن ریاست وای چې په هرات فرا نیمروز هلمند کندهار زابل خوست پکتیا لوګر غزنی دایکندي روزګان غور بادغیس فاریاب جوزجان سرپل بغلان پنجشیر ننګرهار کونړ نورستان بدخشان او تخار ولایتونو کې د سختو ورښتونو امکانات شته دغو ورښتونو ته بزګران خوشاله دي او خلک وایي چې له دې سره به د مځکې لاندې اوبو کچه لوړه شي خو بل لور ته په وروستیو څو اونیو کې ورښتونو او ورسره سیلونو په افغانستان کې د لسکونو کسانو ژوند اخیستی او په اکثر ولایتونو کې مالی زیانونه اړولي دي د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سریک ژومانګارین او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ریل پټلۍ د جوړولو په اړه خبرې وکړې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دفتر پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښاغلی ژومانګارین چې چهارشنبه کابل ته رسیدلی له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې ویلي چې قزاقستان چمتو دی چې د صنعت لوړو زده کړو معارف روغتیا بانکداری او حکومتولۍ په چارو کې د الکترونیکی سیستم په برخه کې همکاري وکړي په دوام کې دغه راز ویل شوی چې په دغه کتنه کې د مختلفو سیاسي اقتصادي تجارتي ترانزیتي او له قزاقستان د ترکمنستان او افغانستان له لارې پاکستان ته د اوسپنې پټلۍ د جوړولو پر مسلې هم خبرې وشوې په دې ترڅ کې ټاکل شوی چې د افغانستان او قزاقستان د تولیداتو او محصولاتو یو ګډ ورسنۍ نندارتون نن په کابل کې پرانستل شي د خیبر پښتونخوا د خیبر سیمې په بره باړه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو چاودنه شوې ده چې لږ تر لږه 15 سرتیري ټپیان کړي دي په خیبر ضلع کې د ملیشه ځواک به چارواکي د خپل نوم پټ ساتلو په شرط د ازادي رډو مشال څنګ ته د دې پیښې تایید وکړ او څرګنده یې کړه چې پرون د فرنټیر کور د یو سل او شپږم کنډک پر کاروان د سړک د غاړې بم چاودلې د دې چارواکي په وینا په ټپیانو کې درې جګپوري افسران او دوه سرتیري دي چې د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي دي د دې چاودنې مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی حماس د یو اسرائیلي یرغل ویډیو خپره کړې چې په هغه کې هغه د اسرائیل حکومت د خپل اتباعو په نخوندې توپ تورنوي تر اوسه نه د ترګند چې حماس چې متحد ایالات او اروپای ټولنه د وی ترګر ډلې په توګه پیژني د دغه یرغمل شوی څلور وشکلن اسرائیلي دغه ویډیو تر کومو شرایطو لاندې ثبت کړی ده د اسرائیل رسنیو ویلي چې دغه یرغمل د امریکا او اسرائیل دوه ګونی تابعیت لري د اسرائیل حکومت وای تر اوسه نه پوهیږي چې څومره یرغمل ژوند دي خو د هغو شمیر له سلو ده تر یو سلو دیش پورې اټکل شوی دی د اسرائیل او حماس ترمنځ د مخکنی لنډمهاله اوربند په نتیجه کې یو سلو 15 تنه یرغمل او د اسرائیل له زندانونو د 240 فلسطینی بندیانو د خوشکېدو په بدل کې آزاد شول په غزه کې چې پر روانې جګړې څخه باندې 200 ورځې تیرې شي تر اوسه د پای ته رسیدو هیڅ نقشه نشانی نه لیدل کیږي د روسیې د ماشومانو د حقوقو کمشنری له اوکراین سره د ماسکو د یرغمل د یرغل عمله د بي ځای شوی شاوخوا 500 ماشومانو د تبادله د وترون خبر ورکړ ماریا لووا بیلووا پرون ویل چې نه وشت ماشومان به اوکراین ته وسپارل شي او نولس به روسیې ته واستول شي لووا بیلووا زیاته کړه چې دا موافقه په دوحه کې له اوکراینی لوري سره د خبرو پر مهال شوې ده خو د اوکراین د بشري حقوقو کمشنر دیمیترو لوبینیتس فرانسپر سرشان ستویل چې دا خبر نشي تاییدولی ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري د پاکستان بیران مشران په افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیتونو او موجودیت ته اندېښنه ښکاره کړه د چارو شنونکی شفیق هم درد وایي
په دې کې شک نشته دی چې د ایران د پاره داعش او د پاکستان د پاره ټي ټي پی لوی ګواښونه او خطرونه دي
په دې خبرونه کې به دا هم واوري
د زیات ورختون لامل د انګام ولسوالۍ مرکزی بازار ته خوړ یا سیلاب راخوته او چې دکاندارانو کیبینونه یې تخریب کړل
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ایران او پاکستان په افغانستان کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ وبلل او ټینګار یې وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې به په خپلو کې همکاري پراخوي په هغه ګډه اعلامیه کې چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په پای کې خبره شوه، همداراز ټینګار شوی دی چې په افغانستان کې د په بنسټیزو پریکړو کې د ټولو افغانانو ونډه پراخه او زیاته شي. تفصیل په دې راپور کې.
ایران او پاکستان د یو سوله ایز متحد ملي حاکمیت لرونکي او د یو خپلواک افغانستان په توګه د دې هیواد د پرمختګ لپاره په خپلو ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ، خو په دې هیواد کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت جدي ګواښ بلل. دواړو هیوادونو په هغه ګډه اعلامیه کې چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د درې ورځني رسمي سفر په پای کې پرون چهارشنبه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې ویلي دي، دې ته په پام چې په افغانستان کې موجوده تروریستي سازمانونه سیمه ییز او نړیوال امنیت جدي ګواښ دي. دواړو لورو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او امنیت په برخه کې د همکارۍ پر زیاتوالي او د ترهګرۍ په وړاندې یوې متحد جبهې ته د پراختیا ورکولو لپاره په خپل چمتووالي یو ځل بیا ټینګار وکړ. که څه هم په اعلامیه کې په مشخص ډول د هغو ترهګرو ډلو چې د دواړو هیوادونو په وینا په افغانستان کې حضور لري او د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ بلل کېږي نمونه نه دي اخیستل شوي، خو اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله د پاکستان امنیت او ثبات ته جدي ګواښ بولي. هغه ډله چې د اسلام آباد په وینا پر افغانستان واکمنو طالبانو ورته پناه ورکړې او د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه سرته رسوي، هغه ادعا چې طالبانو په کلکه رد کړې ده. د افغانستان بل ګاونډ ایران بیا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې له پلوه چې په افغانستان کې د طالبانو په څه باندې دوه نیم کلنه واکمني کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او همدارنګه په تیره جنوري میاشت کې د ایران د قدس ځواکونو د قمندان قاسم سلیمانی د اتلین په مراسمو کې د ځان وژونکو بریدونو مسؤلیت اخیستی ډیر اندېښنه لري. په دې اړه مو د سیاسي چارو د شنونکي شفیق همدرد نظر وپوښت چې آیا تهران او اسلام آباد د همدغو دو ډلو ګواښ ته ډېر اندېښمن دي او که نورې ډلې هم شته؟
په دې کې هېڅ شک نشته دی چې د ایران دپاره داعش او د پاکستان دپاره ټي ټي پي لوی ګواښونه او خطرونه دي، لیکن په تیرو تقریبا 15 کلونو کې د پاکستان او د ایران حکومت داسې پالیسۍ او ستراتیژۍ جوړې کړې وې چې په ترڅ کې په دغه دواړو هیوادونو کې لږکي تر ډېر فشار لاندې وو او اوس دغه لږکي د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره هم مبارزه کوي. نو که څه هم دوی په لویه کې دغه پړه پر دغه دوو ډلو ورچوي، لیکن په اصل کې د دغه دواړو هیوادونو دغه ستونزې چې دي که د امنیتي لحاظ دي که د سیاسي لحاظ دي، هغه په کور دننه کې دي. دوی د استبدادي پالیسیو له امله ډېر خلک له مشکلاتو او ستونزو سره مخ کړي دي.
په دې وروستیو کې په ایران او پاکستان کې د جیش العدل او جند الله ډلو چې دواړه هیوادونه د ځان لپاره ګواښ بولي د فعالیتونو زیاتېده. تهران او اسلام آباد دې ته اړ کړل چې یو د بل په خاوره کې د دغو ډلو اړوند ځایونو باندې مستقیم بریدونه وکړي. د ایران او پاکستان په ګډه اعلامیه کې که څه هم د دواړو هیوادونو په خاوره کې د کومو مشخصو ترهګرو ډلو یادونه نه ده شوې، خو دواړو لورو د ترهګرۍ د ټولو بڼو د غندنې تر څنګ ویلي چې ترهګرۍ د سیمې سولې او ثبات ته ګډ ګواښ او د سیمې د پرمختګ په وړاندې لوی خنډ دی. ایران او پاکستان همدارنګه په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمه ییزو او نړیوالو هڅو د همغږي کولو یادونه کړې او په دې برخه کې د موجوده سیمه ییزو چوکاټونو یا فورمونو په مثبت ونډې ټینګار کړی. په اعلامیه کې د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي تر څنګ دواړو لورو دا منلې چې په اساسي پریکړو کې د افغانانو د ټولو قشرونو د ونډې زیاتېدل به په دې هیواد کې د سولې او ثبات له لا ټینګښت سره مرسته وکړي. ایران او پاکستان چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هم دي، همدارنګه له افغانستان سره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس ډلې د فعالیتونو د ژر پیلېدو پر اهمیت ټینګار وکړ ترڅو په سیمه کې د ثبات د ساتلو او د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅې سره همغږي شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ایران او پاکستان د دغې ګډې اعلامیې په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د دا ډول څرګندونو په وړاندې په غبرګونونو کې ویلي چې افغانستان اوس امن دی او هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د دې هیواد له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي او په واک کې نورو افغانانو ته د ګډون په اړه غوښتنې هم رد کړي او هغه د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په مشرۍ د پلاوي په دې سفر کې چې پرون چهارشنبه پای ته ورسېد دواړو لورو موافقه وکړه چې د دوه اړخیزې سوداګرۍ او اقتصادي اړیکې به پراخوي او تر راتلونکو 5 پورې به دوه اړخیزه سوداګري 10 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایران او پاکستان په افغانستان کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ بلل او ټینګار یې وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې به په خپلو کې همکاري پراخوي. دواړو هیوادونو همدارنګه په خپلو کې د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخه کې هم د خپل منځي همکاریو د زیاتوالي خبره کړې. خو پوښتنه دا ده چې په دغسې حساس وخت کې چې د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پاکستان ته د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په هدف سفر کړی او که په سیمه ییزه کچه تهران نورې اندېښنې هم لري. د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد په دې اړه وایي.
د ایران د ولسمشر ناڅاپي سفر پاکستان ته، که څه هم په مشترک اعلامیه کې دوی دا خبره کړې ده چې دا منطقوي، اقتصادي او امنیتي همکاري به ډیریږي، لیکن فاصل کې د ایران اندېښنه دا ده چې که په راتلونکي کې د دوی ستونزې د اسرائیل او امریکا سره ډیریږي، نو دوی ته به د ګاونډیو د خوا نه څه خطرونه متوجه، په ځانګړې توګه د پاکستان نه، ځکه پاکستان په تیر کې د امریکا متحد پاتې شوی او اوس یې هم په منطقه کې داسې مذبذبه پالیسي ده، او له بل طرفه پاکستان د سعودي عربستان ملاتړی او ملګری دی، او د رئیسی تر سفر وړاندې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر کړی و. نو په منطقوي لحاظ باندې ځینې تغیرات او تحولات په منځني ختیځ کې او په دغه خطه کې را روان دي. ایران د دې نه اندېښنه لري او غواړي ښه په ډیپلوماټیک او په د خبرو د لارې دغه خپل ګاونډیان متقاعد کړي، تر څو پورې که په راتلونکي کې دوی ته کوم خطر متوجه کیږي چې د دغه هیوادو د خوانه نه وي. د ایران اندېښنه همداراز له عراق نه هم ده او له ترکیه نه هم ده، خو چون چې هغه به عراق یا هم تر یو حده پورې خپلې نیابتي ډلې لري، او ترکیه هم داسې ډېره دغه ترهګریزو مسایلو کې فعاله نه ده، نو لوی اندېښنه به د ایران د پاکستان نه وي چې که په راتلونکي کې کومه مسله جوړیږي نو کېدای شي د پاکستان له لارې نه ترهګر ایران ته نفوذ وکړي، او د مختلفو ډلو په نامه باندې دلته د استخباراتي کړې اهداف چې دي په مخ ته یوسي. نو دا د ایران اندېښنه ده، او پاکستان هم په دې کې خپلې منطقوي او اقتصادي ګټې ویني.
د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد.
لښخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
لنو قالو
لنړی،
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د کونړ د دانګام ولسوالی بازار تش سوای دی. د ورشتون او سینونو له عمله یو شمیر مالونه خراب شوی، او یو شمیر خلکو نورو خوندې ځایونو ته د دوکانونو مالونه انتقال کړی دی. د سیلونو له عمله د دانګام لارې او یو اندازه کرهندي سمځک هم خرابه شوې ده. د دانګام د بازار هټیوال له چارواکو غواړي چې استنادي دیوالونه ورته ودان کړي چې په راتلونکي کې له ورته ستونزو سره مخامخ نشي. تفصیل په دې راپور کې.
د دانګام ولسوالۍ د مرکزی بازار یو تن هټیوال فضل الرحمن ازادي راډیو ته وویل د بازار ګڼ دوکانونه یې د خوړ پر غاړه باد شوي دي، او د استنادي دیوال د نشتون په وجه په تیرو او روانو بارانونو کې ورته زیات مالی زیانونه اوښتي دي.
د زیات ورښتونو له امله دانګام ولسوالۍ مرکزی بازار ته یو اندازه خوړ یا سیلاب راخوته، او چې دوکاندارانو کیبینونه یې تخریب کړل، او یو شمیر دوکاندارانو خپلې سوداګانې خوندي ځای ته انتقالول چې د باران او د ورښت له امله سوداګانې خرابې شوې.
د دانګام ولسوالۍ نور اوسیدونکي هم وایي ورښتونو او سیلابونو یې کرهڼیزې ځمکې، باغونه، سربندونه، سرکونه او کورونه ویجاړ کړي. حاجی نثار احمد او بختاج:
سیلابونه راغلي دي، خلکو ته پکې درانه مالی زیانونه اوښتي دي، عمومي سړک پکې خراب شوی دی، او همدارنګه کلو ته چې کوم فرعي سړکونه غځېدلي دي هغه هم خراب شوي دي. د خوړونو د غاړې ځمکه چې ده هغه په مکمل ډول یې وړې ده، او فصلونه سیلابونو د ځان سره وړې دي. همدارنګه د خلکو کورونه نړېدلي دي، د چوپانانو کومې بانډې چې وي هغه تخریب شوي دي، ډېر زیانونه خلکو ته اوښتي دي.
د دانګام د ولسوالۍ زیات شمېر کورونه جړ شوی، او سرکونه په بشپړ ډول تخریب شوی دي. په سلګونو جریب ازمکه د سیلابونو له امله په بشپړ ډول لمنځه تللې، او د دانګام مرکزی بازار چې اوس مهال دی او شدید ناورین سره مخامخ دی، سیلاب پر راغلی دی.
د دانګام اوسیدونکو هټیوال په یو خوله له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې نورو ځایونو کې زیانمنو شوو کسانو سره د مرستې ترڅنګ باید د دانګام بازار ته یو استنادي دیوال جوړ کړي. بیا هم بختاج:
چیرې دغه سیلاب مخه ونه نیول شي، نو بازار به په تخریب او له منځه ولاړ شي. نو بازار چې کومه ډېره سودانه په بشپړ ډول خارج شوی دی، بازاریان خپل سودا